دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوي زه وحید الله فیزیم د خبرونه ته بخیر راغلی په سر کې د خبرونو سرټکی واره
د زابل ولایتي چارواکو ویلې دي چې د قندهار کابل لویه لاره نن د جمعې په ورځ بیرته د ټرافیکو په مخ خلاصه شوه. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د ایران سره د جنگ د اعلانولو په خاطر د جمهور رئیس ټرمپ د قانوني صلاحیت د محدودولو لایحه منظور کړله، او په تایلند کې د سرو زرو په دوکان کې د غلا په وخت د حکم کې ماشوم په شمول درې کسان وژل شوي دي.
د امریکا کانګرس له ایران سره په جګړه کې د جمهور رئیس ترامپ صلاحیتونه محدودول لپاره رائے ورکړه، خو جمهور رئیس ترامپ بیا هم د خپل اقدام دفاع وکړه.
We did it because they were looking to blow up our embassy.
ځکه موږ دا کار وکړ چې هغه زموږ د سفارت د الوزولو هڅه کوله.
د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي د شکایتونو د اوریدو لپاره د سلګونو محلونو د رایو بیا شمیرنې ته اړتیا لري.
دا دې لپاره چې دا یو نیم بنده د رایو بیا شمیرلو پریکړه ده، یعنی کله چې رایو وشمیرل شي د همغه ولایت په کچه بیا یې په اړه پریکړه نهایي کیږي.
د نورو موضوع تر څنګ اوس به خبرونه زما همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د زابل ولایتي چارواکي وایي چې د قندهار کابل لوی لاره چې دغه ولایت د مرکز قلات او شاجوی د ولسوالۍ ترمنځ د سخت واورو د اورېدو له امله د پنجشنبې د مازدیګر راهیسې بنده وه، اوس بیرته د ټرافیکو په مخ خلاصه شوې. د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا غږ ته وویل نوي قسم مسافرین چې په واورو کې بند پاتې وو او شپه یې په خپل موټرو کې تېره کړې وه د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. دا لاره نن د جمعې په ورځ ناوخته د پولیسو او د عامه ګټو د وزارت د کارکوونکو او نورو ادارو په مرسته خلاصه شوه. د ټرافیکو پولیسو ډرایورانو ته سپارښتنه کړې چې د موټرو په ټیرونو باندې چینونه یا زنجیرونه وتړي. په تېره یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې د کابل قندهار لویه لاره د زابل او غزنی په مربوطاتو کې د واورو د اورښت له امله بندېږي. زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د سولې پر بهیر د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ روان شخړې د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا شخړه د سولې بهیر ته زیان رسولی شي. ښاغلي دانش د پنجشنبې په ماښام د مرغومي په 19 په کابل کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو او ډیپلوماتانو سره په کتنه کې له ایران او متحده ایالاتو نه غوښتل چې د روان کړکیچ او تشنج د کمولو لپاره هڅه وکړي او دواړه هیوادونه دي یو د بل په مقابل کې د زغم او حوصلې نه کار واخلي. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په بغداد کې په وی هوایي حمله کې د ایران د سپاهي انقلاب د قدس د قوې د قومندان قاسم سلیمانی وژلو ته په اشاره د پنجشنبې په ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې ویل چې وغټه بلای وژلې ده. ټرمپ سلیمانی د ماینونو جوړولو لوی طرح وباله او زیاته کړه چې هغه د سړک د غاړې ماینونه افغانستان او عراق ته لیږل، خو ښاغلي ټرمپ په دې اړه نور توضیحات ورنه کړ. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په تلویزیوني وینا کې قاسم سلیمانی په منځني ختیځ کې د وسلوالو شیعه ملیشو یو لوی ملاتړی وباله او ویل چې په افغانستان کې له طالبانو سره هم پټې اړیکې ساتلې. له بلې خوا ناټو، برېټانیا او د امریکا ځینو نورو متحدینو په عراق کې پر امریکایي اډو باندې د ایران د بالیستیکي توغندو بریدونه غندلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریفی په ځواب کې ویلي چې ایران دغه بریدونه د نوموړي په وینا د ځان د دفاع لپاره کړي او له امریکا سره جنگ نه غواړي. ټرمپ په داسې حال کې افغانستان ته د سلیمانی لورې د ماینونو د لیږل خبره کړې چې افغان او امریکایي پوځي قومندانانو هم ایران په افغانستان کې د ټیرزم په ملاتړ تورن کړی و، خو ایران دغه تورونه بار بار رد کړي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د امریکا په شمال لویدیځ ایالت اوهایو کې د خپلو زرهاو طرفدارانو یوې غټې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه او د 2014 میلادي کال راهیسې د خپل حکومت په دور کې د امریکا د اقتصادي پیاوړتیا او د خلکو لپاره د کار او روزګار پیدا کولو ته اشاره وکړه. له ټرمپ سره یو ځای په دغه انتخاباتي غونډه کې د هغه مرستیال او د اوهایو پخوانی ګورنر مایک پینس هم حاضر وو. قاسم سلیمانی د وژلو په اړه ټرمپ ډیموکراتانو باندې ملنډي وهلي او زیاته کړه چې د حکم ورکول نه مخکې هغه دومره وخت نه لري چې ډیموکراتان ته مخکېنه خبرتیا ورکړي. ټرمپ دا خبره په داسې حال کې وکړه چې ډیموکراتانوی له مخکېنه اجازه پرته د ایران په ضد د جنگ د اعلان د صلاحیت د کمولو لپاره یوه قانوني لایحه منظور کړه. د ریپورت خلاصه زموږ همکار سمیع الله جلال زیاته ستا دراوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې له خپل امر څخه چې قاسم سلیمانی پکې ووژل شو دفاع کوي، خو د استخباراتي معلوماتو په اړه هغه محرم معلومات چې د سلیمانی د وژل کېدو لامل شول ډیموکراتانو ته د حکومت د هغې ادعا په اړه چې قریب الوقوع تهدید موجود و ګڼ شمېر پوښتنې پرېښي دي. په داسې حال کې چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو په راډو د ایران د میزایلو له برید وروسته سیمه ییز تاوتریخوالی مخ په کمېدو ښکاري، ډیموکراتان وایي د جګړې د زیاتېدو په برخه کې د جمهور رئیس د واک د محدودېدو لپاره رایګیري ضروري وه. جمهوری غوښتون کې استدلال کوي چې رایګیری د ټرمپ د جګړې پر قدرت تاثیر نه کوي، هغه څه چې قانون جوړونکو له دې وړاندې په افغانستان او عراق کې هم د امریکا د حضور په اړه کړي چې لږ بریالي شوي دي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ، واشنگټن.
دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. په امریکایي رسنیو کې د خبرو شو ریپورټونو لمخې ویل کېږي ممکن چې په تهران کې د یوکران غورځېدلې بوئنګ ډوله مسافرونکې الوتکه سهوند د ایران یو دافیا واتو غوندي باندې لګېدلې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په دې اړه په رسنیو کې د خبرو شو ریپورټونو ته په اشاره دا خبره د پنجشنبې په ورځ وکړه او ویل چې د مسافرونکې الوتکې د لوېدو د علت په اړه دی شکمن دی. په عین وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو هم د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې استخباراتي معلومات ښایي چې الوتکه د ایران دافیا ځواکونو په غلطۍ سره ایستلې. نوموړي وویل
We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence.
موږ د خپلو او متحدینو له بیلابیلو استخباراتي سرچینو څخه شواهد ترلاسه کړي چې ښایي الوتکه د ایران لخوا له ځمکې څخه هوا ته موزایل باندې وشتل شوې ده.
الوتکه د تهران د نړیوال هوایي میدان نه له پورته کېدو لږ وروسته راولویده. یو سلاویا تنه مسافرین او د الوتکې شپږ کس عمله ټول ووژل شو. زمونږ غږ د واشنگټن ناورې. په عین وخت کې د ایران حکومت د امریکا د ترانسپورټ د مسؤلیت ملي ادارې یا NTSB ته نن بلنه ورکړه چې د یوکرین د مسافرونکو الوتکې د رالوېدو د پیښې په تحقیقاتو کې برخه واخلي. نوموړي ادارې هم اعلان کړی چې ایران ته د خپل یو مسلکي استازي د لیږلو نیت لري. ایران خپل مخکینی دریځ بدل کړ او د امریکا د بوئنګ شرکت ته هم بلنه ورکړه چې خپل مفتشان ولیږي چې په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د یوکرین حکومت هم اعلان کړی چې په تحقیقاتو کې د ګډون لپاره خپل ځانګړی تخنیکی هیئت تهران ته استوي. په تایوان کې نن د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست او د قانوني اسامبلۍ د انتخاباتو لپاره چې د شنبې په ورځ کېږي آمادګي نیول کېږي. رضاکارانو د تایوان په پایتخت تایپی کې د رایه چولو صندوقونه چمتو کړل او انتخاباتي مواد د ښار مختلفو حوزو ته انتقال کړل. رایه چونکي به د نوي جمهور رئیس یا جمهوري رئیس تر څنګ د قانوني اسامبلۍ د 113 چوکیو لپاره رای ورکوي. جمهور رئیس تاسای اینګ وین چې ځان یې د دومي دورې لپاره کاندید کړی نن خپل وروستی انتخابات مبارزه وکړه. او دا هم یو وروستی رپورټ. د تایلند پولیس وای کوشش کوي هغه نقاب پوش غل ونیسي چې د یو کمکی ماشوم په شمول درې کسان د پنجشنبې په شپه ناوخته د بینکاک د سرو زرو روپیو دکان کې وویشتل او وی وژل. څلور کسان لاریوان د ټوپک والا په ډزو کې ژوبل شو. پولیسو په مطبوعاتو کې اعلانونه چاپ کړي دي او وایي هر چا چې ورسره د دغه جاني غله په نیولو کې مرسته وکړه $300 نقد انعام به واخلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د استازو مجلس د پنځمې په ورځ د کانګرس له موافقې پرته له ایران سره د جګړې په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د صلاحیتونو د محدودېدو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی وایي دې رایګری یو واضح پیغام وړاندې کړ او هغه دا چې قانون جوړونکي د جګړې د اعلان په برخه کې د خپلو قانوني حقونو غوښتونکي دي، ځکه د جګپوړي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو اغیزې اوس هم په نړیواله سطح محسوس کیږي. پامو کې په دې حق رپورټ ده.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې له خپل امر څخه چې قاسم سلیمانی پکې ووژل شو دفاع کوي.
We did it because they were looking to blow up our embassy.
ځکه مو دا کار وکړ چې هغوی زموږ د سفارت د الوزولو هڅه کوله. موږ همدارنګه دا کار د یو شمیر نورو دلایلو لپاره وکړ چې علت یې ډېر روښانه دی. یو څوک ووژل شو، زموږ یو پوځي ووژل شو، یوه اونۍ مخکې خلک ډېر سخت ټپیان شول او موږ دا کار وکړ.
خو د استخباراتي معلوماتو په اړه هغه محرم معلومات چې د سلیمانی د وژل کېدو لامل شول، دیموکراتانو ته د حکومت د هغې ادعا په اړه چې قریب الوقوع تهدید موجود و ګڼ شمېر پوښتنې پرېښېدې. د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل وایي
د حکومت موږ ته داسې یو دلیل نه دی وړاندې کړی چې باور وکړو. دا حقیقت دی، د دغه حکومت بهرني سیاست د امریکا رهبري کمزوره کړې، زموږ ډیپلوماتان یې په ګونډو کړي، متحدین یې بیګانه کړي او له خپلو تعهداتو لرې شوي یو، له یو کړکېچ څخه بل کړکېچ ته تللي یو.
په داسې حال کې چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو په راډو د ایران د مزایلو له برید وروسته سیمه ییز تاوتریخوالي مخ په کمیدو ښکاري، دیموکراتان وایي د جګړې د زیاتېدو په برخه کې د جمهور رئیس د واک د محدودېدو لپاره رایګیري ضروري وه. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل زیاته
کړه
که جمهور رئیس غواړي چې د ایران په وړاندې نظامي ځواک وکاروي نو کانګرس ته دې راشي. هر جمهور رئیس باید کانګرس ته راشي. موږ یوازې دې جمهور رئیس ته مقررات نه جوړوو، موږ د هر جمهور رئیس لپاره مقررات جوړوو.
د لسیزو راهیسې سپینه ماڼۍ که له دیموکراتانو سره وي او یا هم جمهوري غوښتونکو سره د جګړې د اعلان د صلاحیت په اړه له کانګرس سره جنجال کړی دی. له بروکینګز انسټیټیوټ څخه سارا بندر وایي
What President Trump has done here is to push the envelope just a bit farther by in essence saying
هغه څه چې ولسمشر ورکړل تر معمولي حدودو زیاته و، چې وای ویل د جګړې د واک د قانون د رعایت کولو لپاره ټویټ کړی. روښانه ده چې هغه ټویټ د جګړې د قدرت د قانون د تګلارې سره مطابقت نشي کولی. احتمالا چې ولسمشر د نورو ولسمشرانو په پرتله په دې ځای کې کانګرس ته په کمه سترګه کتلی دي.
جمهوری غوښتون کی استدلال کوي چې رایګیری د ټرمپ د جګړې پر قدرت تاثیر نه کوي. د استازو په مجلس کې د جمهوری غوښتون کو مشر کیوین مکارتی وویل
Resolution before the House is non-binding.
د استازو د مجلس پریکړلیک اجباري نه دی، د قانون قدرت نه لري.
جمهوری غوښتون کی همدارنګه وایي دا په نړیواله سطحه یو خطرناک پیغام استوي او هغه دا چې جمهور رئیس د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې اقدام کړی دی. د استازو د مجلس جمهوری غوښتون کی غړی میچل مکاول وایي
instead of supporting the president unfortunately my democrat
the جمهور رئیس د ملاتړ پر ځای له بده مرغه زما دیموکرات همکاران په یو مهم وخت کې امریکایان ویشي. بهر کې زموږ نفوذ کمزوره کوي او په نړۍ کې د ترهګرۍ ستر تمویل کوونکی حکومت او زموږ دښمن زړه ور کوي.
ټاکل شوی ده د امریکا سنا مجلس هم راتلونکي اونۍ ورته پریکړه لیک ته رای ورکړي، خو د رای ګیری ابتدا کې د بحثونو لپاره لار پرانیزي. دیموکراتان وایي که ترامپ یوې بلې جګړې ته مخه وکړي نو د دوی ډېر احتمالي اقدام به د بودیجې ځنډول وي. خپلواک سناتور برني ساندرز وایي
And now is the time for us to once again come together.
اوس د دې وخت چې موږ او تاسې یو ځل بیا یو موټی شو او دا یقین رامنځته کړو چې جمهور رئیس د کانګرس له موافقې پرته له ایران سره د جګړې لپاره یو سنت هم نه لري.
هغه څه چې قانون جوړوونکو له دې وړاندې په افغانستان او عراق کې هم د امریکا د حضور په اړه کړي چې لږ بریالي شوي دي. سمیع الله جلالزاید، امریکا غږ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
به هم بخیر اغلی. ایران د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب ملي بورد او د امریکا د پیښو د څیړنې ادارې ته بلنه ورکړې چې د اوکراین د غورځېدلې الوتکې په څیړنو کې ګډون وکړي. ایران له دې وړاندې بوئنګ ته د الوتکې د تور باکس له ورکولو ډډه کړې ده. په تهران کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکې تر غورځېدو وروسته د امریکا او کاناډا په ګډون ګڼ شمېر هېوادونو غبرګون ښودلی دي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي د مسافر وړونکي الوتکه د ایران لخوا وشتل شوې ده. نور جزئیات په رپورټ کې. په تهران کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکې غورځېدو څخه وروسته د کاناډا په ګډون ګڼو هېوادونو غبرګون ښودلی دی. تهران تر اوسه د الوتکې تور باکس یا جعبه د بوئنګ شرکت ته سپارلې نه ده، خو نن یې وویل چې دوی د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب ملي بورد او د امریکا د پیښو د څیړنې ادارې ته بلنه ورکړې چې
په چیرونو کې ګډون وکړي. د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب ملي بورډ وایي چې د دغې الوتکې چیرون ته به یو معتبر استازی ولیږي. همداشان ایران د الوتکې جوړولو شرکت بوئنګ ته هم بلنه ورکړې چې په چیرونو کې ګډون وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د بلل شویو دوو امریکایي ادارو په کومه کچه استازي به په دغه څیړنو کې ګډون وکړي، ځکه د امریکا لخوا پر ایران بندیزونه لګول شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي. اوکراین هم 45 کسان د الوتکې د څیړلو لپاره تهران ته لیږلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یو شمېر رسنیو د راپور په غبرګون کې وویل د الوتکې د غورځېدو په اړه خپل شکونه لري. هغه وویل یوه بوګنوون کې پیښه شوې ده، الوتکې په وی نامساعد فضا کې پرواز کاوه، ممکن کوم کس تیروتنه کړې وي. په همدې حال کې امریکا غږ ته د امریکا د ترانسپورت د محافظت ادارې په یو لیک کې دا خبره تایید شوې ده چې د بوئنګ الوتکې د پرواز او د غورځېدو په اړه د ټولو جزئیاتو څېړلو لپاره د امریکا د کورنۍ چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. د کاناډا صدر اعظم جسن ترودو وایي دوی شواهد موندلي چې ایران دغه الوتکې ویشتلې ده. خاغلی ترودو وایي
وی هاف انټيليجنس from multiple sources including our allies and our own intelligence.
موږ د خپل او متحدینو له بیلابیلو استخباراتي سرچینو څخه شواهد ترلاسه کړی چې خی الوتکه د ایران لخوا لزمکه څخه هوا ته موزایل باندې وشتل شوې ده.
بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن وایي چې دوی هم د کاناډا او امریکا په چیر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه د ایرانی الوتکې ضد میزایل باندې وشتل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم وایي
it is absolutely critical.
دا ډیره مهمه ده چې د دغه ناوړه پیښې په اړه بشپړې او رڼې څېړنې وشي. په دې کې به ټولې هڅې شاملې وي څو ډاډ ترلاسه شي چې موږ د تور باکس ثبت شوي معلومات ترلاسه کړو چې کولی شي په څرګنده توګه څېړنو سره مرسته وکړي.
د پیښې یو عیني شاهد وایي
ساره ساعت 6 بود صدای انفجار ما شنیدیم. من خودم شخصا داشتم میرفتم سر کار، 6 شد 10 دقیقه من خودم رسوندم اینجا. زمانی که اومدم اصلا هواپیما تیکه تیکه شده بود، جسدها کلا تیکه تیکه شده بود.
په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ګومان کېږي د اوکراین دغه مسافر وړونکي الوتکه په میزایل وشتل شوې وي، خو تر اوسه لا دا ثابته شوې نه ده. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې 238 ډوله بوئنګ الوتکه د چهارشنبې د ورځې په سهار د جنوري په 8مه د تهران هوایي ډګر څخه له پرواز لږ څه وروسته وغورځېده چې پکې 178 مسافر او د الوتکې شپږ عمله مړه شول. په دغو کسانو کې لس تنه افغانان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ایران سپاهي پاسداران د قدس ډلې د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته ایران په عراق کې پر امریکایي اډو میزایل وراول. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو له امریکا غشتانه ډونه د خبری خبرونه اوري. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون چرواکي وایي چې په ولایتونو کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د لومړنۍ پایلو په اړه د سب شویو شکایتونو د ترن بهیر د بشپړېدو لپاره په یو وشت ولایتونو کې د 800 محلونو رایو بیا شمیرل ته اړتیا ده. د ټاکنو کمیسون وایي چې په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. په دې اړه زموږ د همکار اکرام شینواری راپورټ واوري.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو د شو شکایتونو د څېړنې بهیر د بشپړېدو لپاره په شاوخوا 20 ولایتونو کې 800 رایچونې محلونو د رایو بیا شمېرلو ته اړتیا لیدل کېږي. د دغه کمیسون کمیشنر ویان محمد قاسم الیسی وایي چې په دغو محلونو کې د مخه رایې نه دي شمېرل شوي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون دغه چارواکي د ټاکنو د خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د قانون له مخې د دغو محلونو د رایو بیا شمېرلو لپاره دي تاکید شکایتونه کمیسون ته زمينه برابر کړي.
برای ځکه ای فیصله نیم بند با شماري
د دې لپاره چې دا یو نیم بند درې یو بشمیرلو پریکړه ده، یعنی کله چې رای وشمیرل شي د همغه ولایت په کچه بیا یې په اړه پریکړه نه هي کیږي. د همدې لامل هڅه مرزر چې د تاکونو خپلواک کمیسون لطف وکړي هغه ولایتونه چې بشمیرلو ته اړتیا لري ژر تر ژره بشمیرل بشپړ کړي ترڅو دا پریکړه عملی جنبه واخیستلای شي.
په خود بگیر
د معلوماتو مخې تر وسه د کابل، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د شو شکایتونه شکایتونو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې. د ټاکنو شکایتونو خپلواکه کمیسیون د هغو محلونو د شمیر د زیاتېدو احتمال نه ردی چې بیا شمیرلو ته اړتیا لري. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو وان علي افتخاري وایي چې دا کمیسیون د محلونو د رایو د بیا شمیرلو لپاره د ټاکنو شکایتونو له خپلواکه کمیسیون څخه رسمي غوښتنلیک ته سرګې په لار دی، تر څو دا څرګنده شي چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په کومو ولایتونو کې د کومو محلونو د رایو بیا شمیرل غواړي. علي افتخاري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه کار وروسته به ټاکنو شکایتونو کمیسیون پلاتونو ته لاره پرانیستل شي.
په لحاظ تخنیکي و لوجستیک
د تخنیکي او لوجستیکي پلوه موږ هیڅ ستونزه نه لرو. د ټولو څلور دیش ولایتونو لپاره د کمیسیون لخوا چمتووالی نیول شوی دی. کومه شیبه چې هغه مکتوب موږ ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا را ورسیږي چې په حقیقت کې یو پراخ عملیاتي پلان دی، موږ به بیا شمیرل پیل کړو.
د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې وایند میرمن سمیرا رساوي چې د قانون له پلوه د رایو بیا شمیرل تفتیش او د محلونو د رایو باطلول د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو یوه برخه ده. میرمن رسا امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې هیله وښوده چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون به ژر د رایو د بیا شمیرلو چارې پیل کړي، تر څو د تلې شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو وروستیو پیلو اعلانولو ته زمینه برابره شي.
او اوس چې د شکایتو کمیسیون دا دستور ورکړی ده، د هغه محلات او هغه مرکزونه چې وي باید تفتیش وشي، د ټاکنې کمیسیون باید هغوی سره همکاري وکړي او زموږ ناظرین هم هلته حضور لري. پایل نه تر اوسه هغوی همکاري کړې ده د شکایاتو د ثبت، د تحلیل او بررسی د مرحلو او شکایاتو د رسیدنې مرحله هم چې رسیږي زموږ همکاران به نظارت کوي او موږ ته گزارش ورکړي.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون د پلاتون او سیرونو په پایله کې کیدی شي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو په لومړنۍ ویلان شو پیلو کې بدلون راشي. خو دا چې ټاکنې به دوم پلاو ته لاړ شي او کنه، دغه کمیسیون چارواکي په دې اړه وړاندوینه مخکې له وخت ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د ټاکنیزو ټیمونو لخوا دغه کمیسیون سره په ثبت شوو شاوخوا 14,000 شکایتونو کې 8,000 شکایتونه جدي شکایتونه دي. د جمهوري ریاست د ټاکنو په اعلان شوو لومړنیو پیلو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی 15.4% رایو په ترلاسه کولو د دغه ټاکنو ګډون کې اعلان شوی و.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د پنجشنبې ورځې راهیسې د واورو او باران اورښت پیل شوی چې له هم په یو شمېر ولایتونو کې دوام لري. د واورو اورښت د کابل او یو شمېر ولایتونو ترمنځ لوی لارې هم بندې کړې دي. د دغه واورو له کابله د کابل کندهار لوی لار هم د مسافروړونکو وسایطو په مخ تړل شوې ده. نور جزئیات به له خپل همکار عزیز الله پوپل نه واخلو چې هم دا اوس راسته د ټلیفون پر کرخه دی. پوپل صاحب، خیر اغلی. لومړی ورستی او ورختون له کابل د کابل کندهار لوی لار چې بند شو و، جزئیات څه دي؟ تازه
باندې فیصل محترم تاسو او کرمون اوریدونکو السلام علیکم. حقیقتا د زابل ولایت په مربوطات کې کابل کندهار د لوی لارې مسافر پرون ماښام راځي څخه بند پاتې و چې د ورځې په وروستیو کې د زابل پولیس د غرض د پایداني ریاست مامورین او په مشخص ډول باندې د زابل د شاجوی ولسوالۍ د محلي ادارې د دولتي مامورینو په مرسته باندې دا په یخ کې پاتې ګیر سفر د اشغورل شوي دي. اکثریت روغتون انتقال شوي دي، د هم محلي خلکو په کورونو کې ځای پیدا شوي دي. په مشخص ډول باندې د زړه او حکیم شیرا د کلا د مرکز او شاجوی ولسوالۍ تر مابین پاته ساحه ماښام یخ کې ګیر پاتې د دې مسافرې کورنۍ ماشومان یخ وهلي دي او دا رسیوي دي. خو متوازی د فامیل اعضای شو رسیوي ده. دا از د یو څه د شار موټر مسافرې چې سفر تر کې اوس نه پاره پوری واسي هم یخ وهلي. خو روغتیي کسان د ورځې تجربه کې ځان ورسوه او هغه هم چې جوړ ولسمان روغتون ته تصویر دي. پر کوم سره دا صحرا چې د زابل مربوطه د کابل کندهار د لاري دلته لړیدل پلونو او پښتکونو غاټ مشکل جوړ کړی دي. بربري موټران ته چې په سیوی دي سره یخ وهل دي، نو دا موټران هم جام سیوی دي او په ځینې کې د مسافر لپاره بیا تاګا سوبل شوی دي. اوس تازه ورته هم چې باور سي چې دا د پاتم مسافر دا هم د ځانګړي کسان د مسافرونکو موټرو ته غاټه اجازه ورکړي. اوسره چې موږ سره یو خلنې ورڅخه دا چې دوی باید جرمني وسایل په مشخص ډول باندې باید شرمونه ولري تر هغه وروسته چې بعد د ورځې تر اسوبو وروسته ممکن په دې لار باندې د تګراتک موقع برابر شي. اما وایي چې البته مشخص د زبر وعلي د حمد الله یعمل سره چې موږ خبرې وکړې دی وایي چې
په بل سره د
نړۍ ریاست او غوی په بیل شي د سرکار دی چې
زبا یو اوریدونکو ته د سالنګ د لارې د ساتنې او مراقبت اجرایوي مدیر سمیع الله ولیزاده وایي چې په شمالي سالنګ کې د واورو طوفان شدت وی کم شوی دی او د واورې اورښت ترېدلې دی او هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورښت کم شوی دی. د دې مسلې نه ورهاخوا پخوا داسې ستونزې وي د باروړونکو موټرو په وړاندې د خازۍ اخیستلو دغه جزئیات څه دي اوس؟
بله دغه کابل کندهار او کندهار هرات لار په دې سره د سبي په ټول او افاده د نورو شکایتونو شاهد هم و چې د ټول صورت دای شي د کندهار او هرات ما به د موټر سره تا کې درلو چې مسافرونکو موټر او هم باروونکو مشخصا د فرای لا په مرګوتا کې د لارو له پریس څخه چا په شانو چې له دې چې له دې څخه غیر قانوني پیسې اخلي او د دې چې په څو د نړۍ په صورت کې د دې سره ناسم چلند کیږي هغه د دې چې نو دا اعتراض چې په دې صورت کې چې دوام جوړ دی چې په نتیجه کې د کندهار کې په هلمند کې زابل کې او دا چې د مرکز کابل کې شمول باندې چې غزنی پکتیا خو څه دي لپاره چې کار لکه مې څه څه تیریږي ان څه خور دی ورته او په کندهار کې هم د فرکی موادو خو نه به دې ورته وي او په اینه کې د خوراک موادو په ځینو کې د چیلات نشي هغې نو دا مثلا نن واجدار داخلي وزارت په مداخله باندې وشو دا مشکل
سید کور دی بعد په پالس
کې دا بارګون کو بوسو هیرا بن دې دا هغه چې څخه د کندهار په استقامت دی سفر شروع کړی دی حرکت را کړی دی چې د څو تم د پراتون کې دوه ورځې کې په کومه ځای کې اړ حالت راځي
کور بعد په پالس
دا موټر هم چې دا دې فل هاو موټر درشي دی او اکثریت خوراکي مواد دغه راز په چیلو او غاز باندې بار لري دوی هم تر کنټرول سره ورسره نن حرکت کندهار
په پاپل سپ سایده بس نور معلومات به پراتون کو خبري سرویسونو کې تاسو نو واخلو قدر منو ردونکو ته به معلومات ورکړه. بعد زموږ همکار عزیز الله پاپل کندهار نه چې د واور دورخ او نور مشکلات په حق له معلومات راکول رازو ویو بل رپورت په پکتیکا په نه ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعال شي نه دي. دغه ولسوالیو سیدونکو له حکومت او خصوصي پنګوال څخه غواړي چې انټونو په نسبول سره ورته دغه خدمات وړاندې کړي. نور جزئیات د ابراهيم رحيمي په رپورت کې.
د پکتیکاري زیړو کولسوالۍ اوسیدونکي په استخان ټلیفون ته د اړتیا پیښېدو پر مهال د ولسوالۍ بازار ته ځان رسوي او بیا په یوه دوکان کې د ټلیکام مخابراتي شبکې د لګیدلې ټلیفون په وسیله اړیکه نیسي. په استخان آشنا راډیو ته وویل چې د تېرو 19 کلونو په موده کې دغه هیواد ته د پریمانه نړیوالو مرستو په راتلو باوجود تر اوسه په خپله سیمه او کور کلي کې د ګرځنده ټلیفون له خدماتو نه دي برخمن شوي.
خپل ضرورت خو کچر کې ډیره مشکل دی وکنه یغه تل په نته به ځان رسوي دیغه طرف به ته خبره کوي هغه چې خالی مې ملي غوند مسکال درته وکړ الله سب غنې به ورکوي چې بیا په وغه کې کشل شو کې در شو کې پنځه شو تر دغه پر به ته خمخه اصولي کې
د معلوماتو له مخې نه کا زیړو ګمو غیان دی پکتیکا هغه ولسوالۍ دی چې ظاهرا د نام نه لوکبل لا تر اوسه پکې مخابراتي شبکو انټنونه نه دي نصب کړي. یو شمیر اوسیدونکو د ولسوالیو په خارګوټي کې د ګوتو په شمیر له ډیجیټل ټلیفونونو او د غراس په ځینو سیمو کې د همجوارو ولسوالیو له مخابراتي انټنونو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل اړتیا رفع کوي. د یادو ولسوالیو اوسیدونکو له حکومت او د خصوصي سکتور له پنګوالو غوښتنه لري چې د غټه شی ور ډکه کړي.
د څو خبرونو په اړه غوښتنه په اړه خبرداري ورکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په بغداد کې په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاه انقلاب د قدس قوی د قومندان قاسم سلیمانی وژل ته په اشاره د پنځشنبه پورس په سپینه باندې خبرداران ته ویل چې وغټه بلای وژلا. د کاناډا صدر اعظم جسټین ټریډو د پنځشنبه پورس نه وخت په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې استخباراتي معلومات ښیي شاید چې الوتکه د ایران دافع اواز وکونو په غلطه سره ایشتلی او د ایران حکومت د امریکا د ترانسپورت د مسولیت ملي ادارې یا ان ټی اس بي ته نن بلنه ورکړه چې د یوکرين د مسافرونکو الوتکې د رلوېدو د پیښې په تحقیقاتو کې برخه واخلي. دغه ادارې اعلان کړی چې ایران ته د خپل یو مسلکي استازي د لیږلو پلان لري. ایران خپل مخکینی دریځ بدل کړ او د امریکا د بوئنګ شرکت ته هم بلنه ورکړه چې خپل مفتشان تهران ته واستوي چې په تحقیقاتو کې برخه واخلي.
قدر من اوریدونکو پښتو خبری پروگرام هم دا اوس پای ته رسید. په څو شیبو کې دری خبرونه پیلېږي. له ملتیا مننه.